سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې د خبري خبرونه تر موزه فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت په ترکیه کې د کښته دوډبیدو په پیخه کې د 22 افغانانو د مړینی او نورو د لادرک کې دوه خبر ورکړی دی. دغه وزارت پرون په اعلامیه کې ویلي دغه پیخه د ترکیه په چانک قلا ولایت کې شوې او له پیخې څلور تنه ژغورل شوي دي. دغه وزارت د ترکیې له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د تریتم شوو افغانانو د موندلو لپاره پوره هڅې وکړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه پیخه دقیقا کله شوې خو وزارت وایي په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وو چې ډوبه شوه. زیات افغانان په اروپا کې د ښه ژوند په هیله په خطرناکو لارو سفر ته زړه ښه کوي. د اوروسکان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د یو روغتیا مرکز پر سر په شخړه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړ شوی. د اوروسکان ولایت لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې ویاند بلال روزګانی نن ازادي راډیو ته وویل شخړه پرون د چارچینو ولسوالۍ په مرکز کې د تکاب نومي روغتیایي مرکز د ډاکټرانو د قراردادونو پر سر شوې ده. په سیمه کې عیني شاهدانو هم ازادي راډیو ته وویل پیښه هغه وخت وشوه چې د سیمې اوسیدونکو غوښتل چې د تکاب په نوم د روغتیایي مرکز د اوسنیو ډاکټرانو قراردادونه تمدید کړي، خو پاتې نورو کسانو د دوی سره مخالفت کوه. په نتیجه کې د مرکز ساتونکي پر خلکو ډزې وکړې او د مرګ شوب لا واوښتله. شاهدانو زیاته کړې چې د روغتیایي مرکز ودانۍ د ساتونکي وه او په کرایه یې ورکړې وه. د طالبانو چارواکي وایي چې د ډزو عمل نیول شوی دی. دا معلومه ده چې مرګ شوب له چاته اوښتي. اروپای ټولنه وایي په افغانستان کې د تفری مارچ میاشتې د سختې هوا له کبله اغېزمنه شو سره د اضطراري بشري مرستو لپاره د 11 میلیونه افغانۍ اختصاص کړي دي. د اروپای ټولنې د افغانستان څانګې نن په ویلمې کې ویلي د دغو پیسو په مرسته به تر ټولو زیانمنو شوو ولایتونو کې شاوخوا 12,200 کسانو ته حیاتي وسایل او نور توکي راونیول شي، لکه تاوده کالي، بوټان او نور تجهیزات. د دې ادارې په وینا ګڼو نورو کورنیو سره به نقدي مرستې هم وشي چې خپله وکړی شي خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. اروپایي ټولنه وایي د مارچ میاشتې له پیله د سړې هوا له کبله په بېلابېلو ولایتونو کې لږ څه لږ 70 کسان مړه او 14,000 نور اغېزمن شوي دي. او د اسرایلو پوز وایي د هغه جدي اشتباله کبلی چې په غزه کې د وو مرستندویو کارکوونکو د وژلو سبب شوه خپل دوه افسران له دندو وشړل او لوړ رتبه قمندانان یې ملامت کړل. د هغې پیښې په اړه د څېړنو نتیجه نن جمعه اعلان شوه. له څو ورځو د اسرایلو د بیپیلوټ الوتکو پر هغې حملې انتقادونه کېدل چې په نتیجه کې تېره دوشنبه د نړیوال پخلنځي په نوم د یو خیریه بنسټ درې موټرونه وویشتل او ځینې کارکوونکي ووژل. د اسرایلو پوز په ویلامې کې ویلي دوی په اشتباه فکر کوي چې دا موټر د حماس ډلې د جنګیالۍ ودي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن پرون د اسرایل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني تماس کې د حمله د نه منلو وړ بللې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد نه غواړي له پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي سره خبرې وکړي. د دې وزارت ویاندې منتا زهرا بلوڅ تېرې ورځ په خپلې اونیز ناسته کې ویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید د دغې وسلوالې ډلې په وړاندې چې په پاکستان کې ناامني جوړوي اقدامات وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره داسې مهال کوي چې دوه ورځې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مرستیال په خوست کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي پاکستان او ټي ټي پي د خبرو له لارې ستونزې دي خپلې حل کړي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له ټینګار سره سره له پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي سره هر ډول مذاکرات رد کړل. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ د مارچ په څلورمه په خپل اونۍ ځناسته کې د بې پوښتنې په ځواب کې رسنیو ته ویلي چې دغه هیواد به د ټي ټي پي په ګډون له ټولو وسلوالو ډلو سره جګړه کوي او ماتې به ورکوي. اغلی بلوچ ویل پاکستان په افغانستان کې له واکمنو طالب چارواکو هیله لري چې په یاد هیواد کې د میشتو ترهګرو ډلو او د هغوی د مشرتابه په وړاندې چې په پاکستان کې بریدونه کوي عاجل اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبر داسې مهال کوي چې دوه ورځې مخکې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو مرستیال محمد نبی عمری په خوست کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي پاکستان دې له ټي ټي پي سره د جګړو پر ځای خبرې وکړي. نوموړي ویلي وو
چې جنگونه موږ لیدلي دي، جنگونه پیدا کوي، یتیمان پیدا کوي، وطن ورانوي، اقتصاد ختموي، په خپل منځ کې سره جوړ شي مذاکرات وکړي.
د پاکستانی طالبانو او اسلام آباد ترمنځ په 2022 میلادي کال کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د سولې خبرې وشوې، خو له یولن مهالي وربند پرته د خبرو ځانګړې پایله ورنکړه. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو بریدونه زیات شوي. هغه وسلواله ډله چې د پاکستان په ګمان په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته خوندي ځایونه ورکړي دي. پاکستان په وار وار په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د دغه ډلې په وړاندې د مبارزې غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت د پاکستان دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې پاکستان دې د خپلې ناکامۍ پړه پر افغانستان نه ورچوي او د خپلې نامنۍ ریښې دې په کور کې ولټوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي و دغه هیواد نه غواړي له پاکستاني طالبانو د ایچ ای ټی پی سره خبرې وکړي، او په عین حال کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي و چې دغې وسله والې ډلې په اړه باندې چې په پاکستان کې نامنی جوړوي اقدامات وکړي. بلبل یو شمېر سیاسي ګوندونه او فعالان د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د دې پریکړې په اړه چې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو دوام یې غیر قانوني بللی، په غبرګون کې وایي چې دا یو استبدادي اقدام او د افغانانو په ګټه نه دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرې کې وویل چې د ثبات د ترلاسه کولو لپاره طالبانو ته اړینه ده چې سیاسي او مدني فعالیتونو ته اجازه ورکړي. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ګوند په نوم د هر ډول فعالیت دوام غیر قانوني دی او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبان حکومت د عدلي وزارت د نوې اعلان په غبرګون کې چې د ګوندونو فعالیتونه یې په دې هیواد کې غیر قانوني بللي، یو شمېر ګوندونه او سیاسي فعالان وایي دا یو استبدادي اقدام دی او د افغانانو په ګټه نه دی. د افغانستان د ملي محور ګوند د مشرتابه شورا غړي محمود حنیف الکوزي چې له افغانستان بهر فعالیت لري ازادي راډیو ته وویل:
تاسفانه دا شی هغه شی نه دی چې نه د ملت په ګټه دی، نه د دوی په ګټه دی، نه د نظام د استحکام په لور باید اجازه ورکړي چې افغانان مدني فعالیتونه ولري، سیاسي فعالیتونه لری تو شو افغانستان د صلح او سوکالی طرف ته لاړ سي.
په ورته وخت کې د پانتونو استاد سیاسي فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل:
وجود حزب سیاسي
د قانون او اساسي قانون په چوکاټ کې د سیاسي ګوندونو شتون یو اړتیا ده، او د افغانستان په اوسني وضعیت کې د قانون په نشټون کې د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو لغوه کول د افغانستان په ګټه ثبات او سیاسي پایښت نه دي، او خلک دې ته اړباسي چې د خپل سیاسي فعالیتونو د پرمخ وړلو لپاره پټ فعالیتونه وکړي.
د طالبان حکومت د عدلي وزارت د پنجشنبې په ورځ د وري په 14مه د یوې لمې په خپرولو اعلان وکړ چې د وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني ګڼي. د دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی او خبرداری ورکړ چې د فعالیتونو د تکرار په صورت کې به له سرغړوونکو سره قانوني او شرعي چلند وشي. په دې لمې کې راغلي چې په دې وروستیو کې د سیاسي ګوندونو یو شمېر چارواکو چې په تېر حکومت کې ثبت شوي وو د خپلو لغوه شویو ګوندونو له ادرسونو یې دریځ خپل کړی او ځینې خوځښتونه یې ترسره کړي دي. د طالبانو د عدلي وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د منع کولو تر څنګ ویلي چې د ټولنیزو بنسټونو فعالیتونه یې ځنډولي دي، خو خیریه بنسټونه او اتحادیې کولی شي د اصولو او د عدلي وزارت د رسمي جواز سره سم فعالیت وکړي. په دې اعلان سره هم مهاله په کندهار کې د طالبانو حکومت یوې پوځي محکمې په یو بې ساري اقدام کې درې تنه د سیاسي فعالیتونو په جرم په بند محکوم کړل. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سترې محکمې د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په یو خبر پاڼه کې وویل چې له دغو کسانو څخه دوه تنه په 15 کاله بند او یو بل یې د دېرش ډورو سربیره په حبس هم محکوم شوي. د دریم کس د بند مودې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، او دا هم نه ده څرګنده چې دغو کسانو څه ډول سیاسي فعالیتونه درلودل. تر دې څلور ورځې مخکې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي د وري میاشتې په 14مه په کابل کې په یوه غونډه کې ویلي وو چې د ګوندونو فعالیتونه شرعي بنسټ نه لري او د خلکو په ګټه نه دي، او د دوی د قانون له مخې د ګوند نوم اخیستل یو جرم دی. یو شمېر حقوق پوهان وایي له حقوقي اړخه یو تقنیني سند حق مهال باطل، تعدیل او یا لغوه کیږي چې تصویب کوونکی یې د لغوه کولو اقدام وکړي، په داسې حال کې چې د دوی په ټکو د عدلي وزارت د اجرایه څانګې یوه برخه ده او له حقوقي له نظره دا صلاحیت نه لري. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د هغو لسګونو سیاسي ګوندونو پر فعالیت بندیز ولګوه چې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام په عدلي وزارت کې په رسمي ډول ثبت شوي وو.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د د ناروی د کډوالو شورا له پاکستانه د ایستل شو ماشومانو او تنکي ځوانانو په اړه چې افغانستان کې تعلیمي سیستم ته لاسرسی نه لري اندېښنه ښودلې. د دې شورا مشر یان انګلند په خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر کې له پاکستان څخه د ایستل شو افغان کډوالو تصویري راپور خپور کړی او ویلي دي چې له پاکستانه ایستل شوي افغانانو کې 60% ماشومان او تنکي ځوانان دي. په ورته وخت کې له پاکستانه ایستل شو یو شمېر افغانانو د طالبانو د حکومت محدودیتونه او اقتصادي ستونزې له زده کړو څخه د دوی د ماشومانو د بې برخې کېدو اصلي لاملونه ګڼي. تفصیل په دې راپور کې.
د ناروی د کډوالو شورا له پاکستانه د هغو افغان ماشومانو او تنکي ځوانانو په اړه چې له پاکستانه ایستل شوي او په افغانستان کې له تعلیمي سیستم څخه بې برخې دي اندېښنه لري. د دې شورا د معلوماتو له مخې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې له 540 ډېر افغانان اړ شوي چې له پاکستانه افغانستان ته ستانه شي. د دې شورا مشر یان ایګلند په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر اکاونټ کې له پاکستان څخه د شړل شویو افغان کډوالو ماشومانو تصویري راپور خپور کړی او ویلي دي چې له پاکستانه د ایستل شویو افغانانو 60% ماشومان او تنکي ځوانان دي چې دا د افغانستان پر ښوونیز نظام فشار زیاتوي. ایګلند دا هم لیکلي چې زده کړو ته لاسرسی د هر ماشوم حق دی. په همدې حال کې له پاکستانه راایستل شویو یو شمېر کورنیو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې اوس یې ماشومان ښوونځي ته نشي تللی. د کابل اوسیدونکي او د دوه لورګانو مور زینب چې لورګانې یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو د بندیزونو له امله له زده کړو پاتې دي، ازادي راډیو ته یې وویل.
از ما یوه لور په اووم سم کې وه او بله په یولسم سم کې وه، خو متاسفانه اوس هغه دواړې راته په کور ناستې دي، یعنې درس درته نه شته چې هغوی دوی کولی شي دلته ښوونځیو ته لاړ شي. کله چې موږ له پاکستان څخه راغلو موږ له ډېر مشکلاتو سره مخامخ شولو، موږ کورونه پاتې شول، زموږ دوکانونه پاتې شول.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل. سربیره پر دې چې لور یې دولسم ټولګي کې وه اوس ښوونځي ته نشي تللی، د اقتصادي ستونزو له امله خپل درې زامن هم ښوونځیو ته نشي لېږلی.
یوه مې لور د درې زامن دره، موږ له پاکستان څخه ډیپورټ شوي وو. یو زوی مې په یولسم ټولګي کې دی، بل په لسم ټولګي کې دی او بل هم په اووم ټولګي کې. د اقتصادي ستونزو له امله موږ نشول کولای دوی هم په ښوونځي کې شامل کړو.
در با مشکلات اقتصادی نتانستیم که موارم شامل مکتب بسازیم.
د ناروی د کډوالو شورا په داسې حال کې زده کړو ته له پاکستان څخه د شړل شویو ماشومانو او تنکیو ځوانانو د لاسرسي د نشټوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغانانو د ایستلو د بل پړاو د پیلېدو خبر ورکړی دی. له دې مخکې له پاکستانه شړل شویو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګڼو نورو ستونزو هم شکایت کړی و.
په راپور کې مو اوریدل چې له پاکستانه راستانه شوي افغان کډوال په څه وضعیت کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان فریډم نو یو شمېر نورو سازمانونو او د افغانو معترضو مېرمنو یو شمېر خوځښتونو یو ځل بیا د منیجی صدیقی د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې. د راپور درته لرو. له دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله مهیره وایي.
د افغانستان د خوچو شخوځښت غړي منیجې صدیقي د خوشي کېدو لپاره د عدالت غوښتنو په دوام کې یو ځل بیا یو شمېر نړیوالو سازمانونو او د افغانستان دننه د محترزو مېرمنو خوځښتونو د مېرمن صدیقي د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د بشري حقونو سازمان فریډم ناو د جمعې په ورځ د اپریل په 15 په خپل ایکس پاڼه لیکلي، یوه زړوره معترضه ښځه منیجې صدیقي شپږ میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا تښتول شوې وه او اوس په 2 کاله باندې محکومه ده. یا سازمان د منیجې صدیقي د سمدستي او پرته له کوم قید او شرط خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر خصوصي او د طالبانو تر کنټرول لاندې یو شمېر رسنیو د منیجې صدیقي یوه ویډیو خپره کړې چې نوموړي پکې په زندان کې هر ډول شکنجه او ناوړه چلند ردوي او د طالبانو له حکومته غواړي چې هغه ژر تر ژره خوشي کړي، ځکه په ټکو یې بې ګناه ده. د طالبانو حکومت د زندانونو چارو د سمون ادارې هم د مارچ په 28 په خپله یوټیوب پاڼه یوه ویډیو خپره کړه او پکې ویلي وو چې منیجې صدیقي د محکمې تر حکم وروسته د څرخي پله په ښځینه محبس کې د ټولو اسانتیاوو او لازمو امکاناتو څخه په برخمنېدو د حبس موده تېروي. په دې ویډیو کې منیجې صدیقي ورته خبرې کړې وې، خو معلومه منه ده چې دا خبرې نوموړي تر کومو شرایطو لاندې کړي وې. د منیشا صدیقي تازه ویډیو د یو شمېر خوځښتونو او سازمانونو غبرګونونه راپارولې او ادعا کوي چې د منیشا صدیقي دا اعتراف فرنه په جبري ډول اخیستل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا برخې کمپاینرې سمیره حمیدي د اپریل په 4مه په خپله ایکس پاڼه د رسنیو په وړاندې د منیشا صدیقي راوستل او د هغې د احتمالي شکنجه ورسره د ناوړه چلند ردول یې د طالبانو نوی تکتیک بللی. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د حسینې د پیاوړتیا موسسې هم د اپریل په 5مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د منیشا صدیقي د وضعیت په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې رسنیو لخوا د خپرې شوې ویډیو په اړه غبرګون ښودلی. یاد بنسټ لیکلي داسې راپورونه ورکړل شوي چې منیشا صدیقي د طالبانو لخوا د خپلې روغتیا د ثابتولو لپاره په عام محضر کې حضور لپاره مجبوره شوې. د دې موسسې مسؤول او بنسټ ایښودونکي مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
نه باید فراموش وکړم چې
دا باید هیر نه کړو چې د دې ډول جبري اعترافونو اخیستل په خپله په حقیقت کې د منیشا صدیقي روحي او رواني او د افغانانو په ځانګړې توګه د معترضو مېرمنو ډله ییزه شکنجه ده او ویره رامنځته کوي.
هممهاله د پنجرې امید په نوم د افغان معترضو مېرمنو غورځنګ او د افغان مېرمنو د خود جوشه غورځنګ په ګډون د افغان معترضو مېرمنو یو شمېر نورو خوځښتونو هم د اعلامیو په خپرولو د منیشا صدیقي د ویډیو ته غبرګون ښودلی او د هغې د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. د پنجرې امید غورځنګ مسؤولې صفیه عارفي ازادي راډیو ته وویل
موږ په نړیوالو د بشري حقونو بنسټونو د ښځو د حقونو مدافعینو او په نړیوالو سازمانونو غږ کوو چې د طالبانو له زندانه د منیشا صدیقي د خوشي کېدو لپاره عملا لاس په کار شي.
د افغانستان د خود جوشه غورځنګ غړي منیشا صدیقي د 2023 کال د اکتوبر له 9 راهیسې د طالبانو په بند کې ده چې د یاد خوځښت د ادعو له مخې هغه د نورو تورونو تر څنګ د طالبانو حکومت د مشر ملا هیبت الله تاکس د سوځولو په تور په 1.5 کال بند محکومه شوې ده. طالبانو حکومت بیا د دې ادعو په اړه څه نه دي ویلي خو مخکې ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي وو چې هغه د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او شرعي کړنو له امله نیول شوې ده خو په دې اړه یې جزئیات نه وو ورکړي.
ازادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې د اختر د دودونو پاړه
خلک اختر ته تیاری نیسي. د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري دسترخوان واري
په کونړ کې مو د میشتو ګجرو لري واجونو هم خبره
جلې ځان د خپل نامزاد نه ډیر پټ ساتي سید چې زلمی وو کوشش کوي چې خپل نامزاد وویني.
په دې کلتوري ادبي خبرونه کې آزاد شعر لرو
وی خسه وخته د شمال لکه د اترو ځنګلونه پوغو اخیستی
د شعر نقد هم اوریدلی شي.
شعر هغه احساس دی چې شاعر یا شاعر ته د یوې پېښې له لیدو او اورېدو وروسته پیدا کېږي.
لال پاچا زمون د یوې نوې ادبي دورې خبره کوي.
د سپتمبر له پېښې رانیولې تر دننه پورې را رسیږي.
له دوی سره د همدې دورې په اړه غږېدلی یم او پر یو کتاب د یو محصل نظر
د شینټاغي مرکزی کرکټر ډاکټر محیب الله ده.
د خبرونه په پیل کې د اختر په دوشل کې د اختر د دودونو پاړه د اختر لمانځل نن سبا په اسلامي هیوادو کې تر ډیره سره ورته نه دي. د اختر روزي په عربي هیوادو کې داسې تودې نه لمانځل کېږي لکه په افغانستان کې چې خلک لمانځي. په اکثر عربي هیوادو کې د اختر لومړۍ ورځ ډیره ګرم لمانځل کېږي او دوی ورځې نورې بیا څه ناڅه سړی وي. البته په افغانستان کې د 2020 کال د اګست له 15 را په دې خوا د اختر په لمانځلو کې دا توپیر راغلی دی چې د موسیقي مجلسونه ورک شوي دي اترونه نشته. خدا دودونه چې خلک اختر ته نوې جامې وګنډي ماشومان تر ډیره په کلیو کې لاسونه سره کړي لوبې وکړي مشان دوی ته د اختر لپاره پیسې ورکړي او خلک د یو بل کور ته د مبارکۍ لپاره ولاړ شي تر ډیره په خپل حال دي. د کندوز اوسیدونکي رحمت الله مظلوم ازادي راډیو ته وویل
ټول افغانستان کې هم دغه انانات دي هم دغه دود ده سه خلک اختر ته تیاری نیسي. د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري دسترخوان واري په دسترخوان باندې میوي او افغانانو دود ده سه یو د بل کورونه ته ځي د اختر مبارکي لپاره هلته یو ګلاس چای ورسره چشي او همدې په خاطر باندې ټول خلک لګیا دي خپل مدګیان نیسي.
د افغانستان هغو خلکو چې په تیرو څو کلونو کې خپل کارونه له لاسه ورکړي دي د اقتصادي ستونزو له امله اختر سم نشي لمانځلی. د کابل اوسیدونکي موسکا چې د طالبانو تر رژیم مخکې په بانک کار کاوه او وسله دندې ګوښه ده وایي
به مو ډیر اختر ته تیاری نیوله پر دې به مو نوې کړل ډیر به مو په شوق په ذوق باندې به مو خرید کوو خو اوس سادی مشکلات لواجه مونږ نشو کولای چې اختر د پاره یو نوې شی حتی د ماشومان د پاره نوې کالی نشو اخیسته.
د افغانستان په بازارونو کې هم د اختر په دوشل کې د ښځو او نجونو تګ راتګ په نسبي ډول کم شوی دی. د کندوز یو دکاندار احمد جاوید عثمانزی وایي چې په دوکان یې سږ کال د اختر په دوشل کې بیروبار زیات شوی خو د ښځینه پیرودونکو شمیر کم دی.
الحمدلله شکر کاروبار هم ښه دی، خرید و فروش هم ښه دی، نرخونه هم ښه دي. د کشمش نه نیولې تر ټول شیانو پورې بیدن د چاکلیټو نه خپل وطن دی. پروس کال نه سکل ډیر ارزانی ده.
د کوچنی اختر لپاره تیاری پروژه کې پیلېږي. خلک په دې میاشت کې جامې خیاطانو ته وروړي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خیاطان وایي چې د پخوا په څېر دوی زنانه جامې نه ګنډي، خو په ځینو ولایتونو کې د تیرو دوو کلونو په پرتله د نارینهو د جامو د ګنډلو کاروبار ښه شوی دی. د کندوز د شهر خیاط محمد حسین:
د نور کلونو سکل زمون کار ډیر خدای نسبتا د نور ورځو پروژه کې کار خي، مثلا مشتریان هم خپري معنی او کالی هم خډیر کوي. نسبتا د نور دکانونو زمون کار بیا ډیر دی. تل تمنګ سره لس دولس کاریګر دي. زما تقریبا درې سلور کال کېږي چې په خیاطۍ کې کار کوم.
د همدې شهر یو بل درزی اسلام الدین نظامی وای چې دیرش کارکونکي لري او هر ورځ پروژه کې پولیسکونو جوړه جامې کندي.
موږ الحمدلله روزانه د اوس فعلاً لپاره شپته اویا جوړې کالی نیسو او شپته اویا جوړې کالی موږ ژغو. نو معلومیږي د دې څخه چې الحمدلله تر پروش کال شس کال کارم شدی.
په افغانستان کې نوی سیاسي تحول د اختر د جامو پر دود اغیز کړی دی. خیاطان وایي چې نن سبا ځوانان قاسمي غاړي، هندي غاړي او کندهاري خامک غاړي خوښوي. پخوا به په ښارونو کې یو شمېر ځوانانو پتلون خوښاوه، خو نن سبا دا دود پور کېدو دی او د خولیو او واسکټونو بازار تود شوی دی. محمد سلیم احمدی د کندوز اوسیدونکی وایي چې جامع خلک د عمر په اساس په خپل ذوق جوړوي.
مخکې چې وو کالي پاکستانی راتلل، مثال بدل کالي راتلل، اوس سیدي اصلي جامع راځي، اصلي کالي راځي او خلک د هر ځای نه واردي لکه نور ملکونو نه ټیکې چې راځي دا ښه دي. هلکان ځوانان یو قسم لباسونه جوړي او مشران بل قسم لباسونه جوړي، ماشومان بل قسم لباسونه جوړي، هر څوک په خپل ذوق او فکر باندې ځانته لباسونه جوړي.
لتیرو نشتی درې کلونو رئیس په شهرونو کې هم په اخترونو کې لونګۍ زیات شوې دي. د افغانانو لونګۍ لیوي سیمې بلې ته څه ناڅه توپیر لري او په ګاونډي پاکستان او ورهاخوا هند کې هم د لونګۍ دود شته. البته افغانستان ته اکثر پټکي له پاکستانه واردې شي. په پاکستان کې د اختر په دودونو کې تغییر نه راغلی. هماغه رواجونه چې کلونه مخکې په دې هیواد کې وو لا هم شته، خو خراب اقتصادي وضعیت د دې هیواد یو شمېر خلک له رواجونو ګرځولي دي. په پېښور کې د عبدالقیوم په نوم یو کارګر وای:
پر روانه والله بس نشته، الله سره ته مګاتی نو سو خدای پاک سره غسب وایلو، کپڑے وایلو، جامې وایلو، دغه وایلو، چپړې وایلو، نور سامانونه د ماشومان لپاره زور په بخړې کار کو، سودا په ټوله برابرې ده. اوس خو بس راول خونم به کار نشته، هفته کې ټول دوه ورځې کاری، هغه دوه ورځې کار چې غیب معنی مونږ چې کم مشکل برابر کو.
په پاکستان کې په 2019 کال کې کورونا وبا، بیا په 2020 کال کې سیلونو، ناامنیو او ورپسې سیاسي بې ثباتۍ اقتصاد متاثر کړی دی. حتی د هغو کسانو ژوند هم تریخ کړی دی چې پخوا به نورو خلکو کار ورته کاوه. د پېښور اوسیدونکی امتیاز خان چې له 5 کلونو راهیسې د تعمیراتي کارونو ټیکهدار دی او د ده په وینا یو وخت به شاوخوا 6 کارګرانو د ده لپاره کار کاوه، اوس اختر ته تیاری نشي نیولی.
یو ماشومه لور مې یو 5 کلو هغې دنه تنګ کړی، یاره ماته ګګرو ګګرا د یو کان لګیا دی د ګګرې لپاره. د غوړو لوټه په 2450 روپیا مې غوړو لوټه راواغسته او 2500 چې کم دی تھوڑا راواغسته. بیا نور پتو ده چې نو دغه نو درک نه لګېدو. تیا خبر کوم ځان ته کوم 100% کې 1% مې را دښته جامو غښترو. خو ماشومان خو داسې دي چې ماشومان خو ډېر ضروري او اهم دي، او بیا جاړي په کور ګاونډ کې اکثر د هر چا دا هر یوازې موږ نه.
په پاکستان او افغانستان کې تر ډېره د کلیو خلک په اخترونو کې ښارونو ته مخه کوي، ځکه چې په ښار کې میلې زیاتې وي. خو په پخوانی شرقي پاکستان یا اوسنی بنگلادیش کې دا دود دی چې د ښار خلک په اخترونو کې کلیو ته ځي. د مونی په نوم د پلازمینې ډاکې یوې اوسیدونکې اسوشیټډ پریس اژانس ته وویل چې د اختر خوشي بې ساري وي.
خوښي خبره ده چې موږ به د ټولې میاشتې له روژې وروسته نوې جامې پتن کوو او اختر به لمانځو. مونږ به خپل پلانونه تبرزو ټول ماشومان به یو ځای راځي او خوان به اخلي تاسو د خوخي لبل څه سره نشي مقایسه کولای
په ځینو اسلامي هیوادو کې سش کال اختر تر رسیدو مخکې ګډوډ شوې ده په تونس کې لتیری وی اونې راهیسې په بازارونو کې بوره کمه شوې ده او خلک په کټارونو کې دوکانونو ته ولاړ وي چې لږ بوره واخلي د نیلا په نوم د پلازمینې تونس وی اوسیدونکې فرانس پرس اژانس ته وویل
ما هیڅکله دا فکر نه کاوه چې په تونس کې به خلک د بوري د اخیستو لپاره په کټارونو کې درېږي په اول هیواد کې ممکن داسې شوي وي خو دلته اوس په خپل سترګو ګورم اوس د سوجي اوړو او بوري لپاره په کټار کې درېدلې یم
خوښه تقریبا په ټولو اسلامي هیوادو کې د اختر په اساسي خوراکونو کې راځي د فارس خلیج په عربي هیوادو کې هم خوښه د اختر په ورځو کې ډېر خوړل کیږي په سعودي عربستان کې د اختر په ورځو کې خلک خواجه خوري خواجه ورته پراته وي او یو شمېر کسان ولسی سندرې ورته وایي د تاریخي روایتونو له مخې د فاطمینو د خلافت په وخت به تر کوچنی اختر مخکې په ټوله روشه کې میلې وي او د عباسیانو او فاطمیانو د دولتونو په وخت به په روشه کې خواجه ویشل کېدل چې دې ته به یې فطره ویل یعنی د فطر د عید په حساب د ممالکو د پاچاهۍ په وخت بیا په اخترونو کې پیسې ویشل کېدې او پاچا به د دولت چارواکو او د پوځ مشرانو ته پیسې ورکولې ځینې وایي چې دغه دود تر ننه یو ډول په عربي کورنیو کې پاتې دی البته په افغانستان کې هم دا دود لرو چې ماشومانو ته د اختر پیسې ورکوو خو دا معلومه نه ده چې په افغانستان کې دا دود هغه عربي دود دی که بل ریشه لري په افغانستان کې دا دود چې په اختر کې د کوژدنې کورنۍ د اختري زوړي تقریبا عام دی خو په ځینو قومونو کې دا رواج نشته چې د چلی کورته د هلک د کورنۍ لخوا خواړه او جامې ورکړي په دې قومونو کې یو هم ګجر دی په کونړ کې د ګجرو د دې دود تر څنګ د نورو دودونو په اړه جزئیات په دې راپور کې
په کونړ کې د ګجرو قوم میشت وګړي وایي ډېرې کورونه نه لري د څارویو په ساتلو بوخت دي چیرته چې څړځای وي هلته یې خیمې لګولې وي همدا سرګردانه ژوند او غربت د دې سبب شوی چې په خوښیو کې لږ مصارف وکړي حاجی عبدالستار ایوبی په کوژدنو ودونو کې د ګجرو د قوم د رواجونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوژدې کې گزاره مصارفات کوي په هغه کې ګډان او سیرلی راوړي د توان مطابق یو دوه ګډان یا دوه سیرلی او یا د دین زیات دا راوړي او دا لال کې ولیمه برابر کې خپلوانو ته ډوډۍ ورکې کوژدو دې کې پخوان یو غړ سردر دی بلو چې هغه ته به بریکون به ورته نو په هغه کې به ځان له مالونه لال ول خو هغه سیستمونه ختم شوی دی واده کوي ساده ډوډۍ په هغه کې ساده پروګرام او خوروای غوخي غنمو ډوډۍ زیاتره کم زینو کې جوار ډوډۍ په کې پخې ما هر چه ده لول اندازه تر یو لک افغانی یا سل زر افغانی ده کم تر کم دیر زر افغانی
خاغل ایوبی وی لکوجده وروستا که چه هم چه خلق ده جنه ده لیدلو دیر حسی کبی خو جنه تریزان پتوی او ده لیدلو وقت نور کبی
کل چه و گوجر انجلی گوجر الک سر کوجده شی نو آن تر واده و نکاح پوری ده یو بل سر بیا لیدل نشی کوله مطلب انجلی زان ده خپل نامزاد نه دیر پت ساتی سیده چه زلمه و کوشش که چه خپل نامزاد د وینه خو هغه نامزاد هغه ته ځان نخ کار کوي
د ګوجرو په وینا چې د پښتنو او نورو ورونو قومونو سره خپلوي او مړی ژوندې شریک دي خو لای هم خپل ژبه کلتور او دودونه ساتلې دي عبدالحکیم سجاد راته وویل د هلک کورنۍ په نورو قومونو کې د اخترونو نوې کال او یا په نورو ورځو کې د جنې کور ته جوړي او خواړه وړي خو دوی دا ډول دود نه لري
تر واده پورې یا یو کال پاتې وي یا نیم کال وي یا داسې میاشت حساب وي یا کلونه پاتې وي په دې مابین کې بیا دا نور قومونه چې کوم دي د ګجرو نه علاوه دوی لږ تکلیفات زیات لري په اخترونو کې داسې په نوروزونو کې جوړې وړل او مطلب دا رواجونه د هغوی ډېر زیات سخت دي نو بیا زموږ په خلکو کې دغه رواجونه ډېر داسې نشته او لږ لږ اوس شروع شوي دي خو هغه هم داسې تکلیفات پکې زیات نه دي اسانی پکې ده
عبدالستار یو بی وای لکه څنګه چې د ګوجرو کار روزګار د څارویو ساتل دي نو لواده ورسته چې جنې د پلار کورته په او ملاړه شي او بیرته د خسر کور ته ځي نو پلارنۍ یوه غوا یا دوه وزې ورکوي.
پلار او مور لور ته لومړی غوا ورکوي او که غوا نه وو نو بیا یوه یا دوه بیزې ورکوي تر څو خسرګنۍ په کور کې د انګور خپل مال وي چې هغه بیا خپل زړه یې پیدا کوي چې یاره زما خو مال شته دی زه بې اقتصاده نه.
ګوجر وایي پخوا به یې ودونه او د خوښیو نور مراسم په ساس رود ګرمو، خو په افغانستان کې د جنګونو پیل کېدو سره یې ودونه او نور د خوښۍ پروګرامونه ساړه شوي دي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
پوهان لال پاچا ازمون وایي د ادب تاریخ تر اوسه پورې تر ډیره د تذکری په شکل لیکل شوی دی. د لیکوالو معرفي ته یې پاملرنه زیاته کړې ده. حال دا چې تذکره لیکنه د ادب د تاریخ یوه برخه ده. وړاندې له شغلي ازمون سره په دې اړه شغېدلی یم. په دې خپرونه کې د استاد سعدالدین شپون د یوه ناول په باره کې د یوه محصل نظر هم درسره شریکوم، خو سمدستي به شعر ته مخه کړو. د دمشق په نوم د انځورګر شاعر رومان نیازي یو آزاد شعر لرو. مخکې تر دې چې دا شعر له دوی څخه واورو، له دوی به دا واورو چې څرنګه یې په کاناډا کې د یوه بل بهرني ځای یعنی دمشق په اړه د شعر موضوع ذهن ته ورګرځېدلې.
په تورنټو کې یو هوټل و، یو دوه درې ځلې زه ورغلم. البته لومړی ځل زما یو دوست و، د هغه سره ورغلم او بیا یو دوه درې ځلې زه یوازې ورغلم. دا یو خو دا نوم ماته ډېر جالب و، د دمشق په نوم. دوم ټول لرګي جوړ و، ظروف یې ډېری ظروف یې د لرګي و، د شو یې د لرګي و، میزونه دا آینې و چې به په کې یخې وې، چوکاټونه یې دا نور ټول هر څه د لرګي و او بیا ټول کندنکاري شوي و، ډېر ښه ښکارېدو. بل کوم خلک چې به راتلو هلته هغه هم ډېر دغه و، ډېر داسې عربان به وو او ترکان به وو، دا و دا خوب مشران کشران دا به ډېر هلته وو. بیا به د دوی خپل مجلسونه وو، چای هم درلود، البته شورمه هم ډېره مشهوره وه. خو زما هم ډېر خوښ و. متاسفانه دوه درې ځلې به زه ورغلی یم. د هغه وروسته چې بیا یوه ورځ په لاره تېرېدم، همغه دوست سره مې چې اول ځلې زه وروسته یم، هغه راته وویل متاسفانه ستا د خوښې هوټل چې و هغه یې لنګ کړی ده او کوم چا ته یې ورکړی، هغه لکه چې پلان منزل پرې جوړوي څه پرې جوړوي. خو ډېر مې بیا فکر خراب شو. په هر حال دې هوټل ته ما یوه ورځ هسې یو شعر لیکلی و، نو هغه به تاسو ته ولولم. و ټول د لرګیو او لرګي هم ټول کندنکاري شوي و، ډېر ښې نقشې وې پې باندې. بل داسې په هسکه په غونډۍ جوړ و، نو له لارې به چې ورختې د هم ډېره ښایسته وه، شا او مخه یې خلاصه وه، لمر یې کافي و. له لارې سره د دمشق په نوم وړه لرګیو جوړه چایخانه ده. چلم، قهوه او چای مشهور دي. زه کله ناکله هلته چای څکم، له شور، زوږ او ډډو غږونو خوند اخلم. یوه ورځ یوه یمنی سپینګیری شاعر چې خلک یې تور عقیق بولي، پر یوه لرګینه دړه چې اشیه یې کندنکاري شوي یو شعر ولیکه. د چایخانې مالک یوه اونۍ د چلم او قهوې روپۍ ورته معاف کړې. شعر داسې و: ویښه ویښته دې شمال لکه د عطرو ځنګلونه په اوبو اخیستي. خلک ګمان کوي چې دمشق ته پر لاره چا د نافې کاروان لوټلی. خلک غلو ته ښیراوې کوي، د اوښانو غرغړې دي لکه سیل چې لاره ورکه کړې وي. ویښه که ویښته ټول نه کړې، کلیوال به مې له غلو سره جنګ ته په مخه کړي. ستړی یم، له وسه مې نه کېږي. ویښه شه، ویښتو ته مې دې د بادامو ترخه تیل هم راوړي. ویښته ټول کړه، مستو کې دې ډوډۍ هم وړه کړه، ګرمي خولې لګوي.
شغل ومان څخه مننه چې په کاناډا کې د دمشق شعر لیکلی. ځوان شاعره ملاله کلیواله په دې نظر ده چې چاپیریال پر شاعر اغیز کوي. د شعر په باره کې داخلي کلیوالي لنډ نظر لرو، بیا به د دوی یو شعر هم له دوی څخه واورو.
د شعر لپاره شاعرانو کرکتونکو او بلاخره عامو وګړو له خپل لیدلورو بېلابېل تعریفونه تراشلي او هر څوک له شعر څخه یو بېله معنا اخلي. زما په اند باندې شعر د یو ځانګړي ذهني حالت زیږنده ده چې شاعر یې د خپل چاپیریال له شیانو او سره او انسانانو سره یو ډول ذهني او عاطفي روحي اړیکه لري. د ژوند او طبیعت په اړه باندې خپل نظرونه او برداشتونه اوریدونکو یا لوستونکو ته انتقالوي. شعر هغه احساس دی چې شاعر یا شاعر ته د یوې پېښې له لیدو او اورېدو وروسته پیدا کیږي. د شاعر هڅه دا دی چې دغه حالت، کوم حالت چې شاعر په خپل وجود کې احساس کړی دی، دغه حالت په لوستونکو کې هم پیدا کړي، او تر څو چې دا حالات یو شاعر یا شاعر په خپل وجود کې احساس نه کړي، نو نشي کولای چې په بریالي ډول دا احساس اوریدونکي یا لوستونکي ته انتقال کړي. بی وسای سره به نور څه چاره کړم، بی وسای سره به نور څه چاره کړم، بس لډیر مجبورې به مخه کړم. تنهایی ته او پلی چومی سره یخی، تنهایی ته او پلی چومی سره یخی، د یو نوی درد لزان سره کیسه کړم. ما د هیلو څلی خپل نړولی، ما د هیلو څلی خپل نړولی، کنو څنګه به له بلې چانه ګیله کړم. که د نجونو د مکتب زنګ مې بیا واورید، که د نجونو د مکتب زنګ مې بیا واورید، زه به خپل د سر پړونه یې نظرانه کړم. د خوږو سترګو دیدن مې په زړه ووري، د خوږو سترګو دیدن مې په زړه ووري، زه به بیا څه وخت د ښکلې ننداره کړم. د غزل میدان به ګرم په ټپو کړم، د غزل میدان به ګرم په ټپو کړم، د ملالې به صدا ارمان پوره کړم، د ملالې به صدا ارمان پوره کړم.
لاغلی کلیوالی مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د پنځم ادبی دوره په نوم د پوهان لال پاچا ازمون کتاب تازه چاپ شوی دی. ادبی دورې په نړۍ کې د یو عمومي چوکاټ لمخې په دریو دورو ویشل کیږي، لرغونی، منځنۍ او اوسنۍ. لدې پرته نور عوامل هم د تاریخي ادبی دورو د ویش سبب کیږي. په انګلیسي ژبه کې د یو ویش لمخې یو انګلو ساکسون دوره ده چې له پنځمې میلادي پیړۍ پیلې شي تر یولسمې دوام کوي. د انګلیسي ژبې بله دوره منځنۍ دوره ده چې له پنځلسمې پیړۍ پیلې شي تر څوارلسمې دوام کوي. بل هم رنسانس دوره ده چې له پنځلسمې تر اوولسمې پیړۍ وخت رانغاړي. معاصره دوره یې له اتلسمې پیړۍ د نولسمې پیړۍ تر وروستیو ده. په انګلیسي ژبه کې دورې په دې حساب ویشل شوي دي چې په مضمون کې عمیق تغییر راغلی وي، داسې تغییر چې د فکر د بدلون سبب شوی وي. په عربي ژبه کې بیا زړې دورې په جاهلي، اسلامي، اموي، عباسي او اندلس ویشل شوي دي. د اندلس دورې هغه ادبیات دي چې په اوسنۍ اسپانیا او پرتګال کې لیکل شوي دي، او د مضمون او فکر له پلوه یو مخ له نورو عربي شعرونو سره توپیر لري. تر دې مخکنۍ عربي دورې هم لوی بلی د محتوا او فکر لاړخه ژور توپیر لري. په فارسي ژبه کې بیا د یو ویش لمخې تاریخ ته اهمیت ورکړل شوی دی. مثلا ساسانی دوره ده، صفوي ده، قاجاري ده. که نورو ژبو ته ځیر شو، اساسا تر ډېره دورې پکې د سبک، مضمون، شکل او د نویو ژانرونو د رامنځته کېدو او په ورته وخت کې د دغو برخو له پخېدو وروسته یو زماني پیر ته ویل کېږي. له ښاغلي آسمون څخه به واورو چې دا پنځمه دوره کوم زمان رانغاړي.
دغه دوره د سپتمبر له پیښې رانیولې تر دانه نه پورې را رسیږي.
یعنی دا به ساسو حساب دوام پسی کوي
دا به تر هغه وخت پورې دوام مومي څو چې عبدوم ربر یو نه سیاسي اقتصادي او ټولنیز بدلون په ملک کې نوی راغلی او په ادبیات باندې مستقیم اغېز نوي خندلی
یوه پخوانی بهش له مخې لارغونې دوره وه منځنۍ دوره وه اوسنۍ دوره وه هغوی خپل دلایل ورته لري هغه کومو کسانو چې هغه دورې ویشلې وې تاسو ورته څه دلیل لرئ چې دا دوره بېله ګڼئ
هر دوره چې رامنځته کېږي هغه د یو لړ اقتصادي سیاسي او تاریخي مسایلو او د رامنځته کېدو له مخې او په ادب یې اغېز له مخې رامنځته کېږي ما چې دې دورې ته کوم نوم ورکړی او دا دوره بولم عامل دا دی چې په نړۍ کې د نړۍ په کچه باندې نه یوازې د افغانستان په کچه یو لوی سیاسی تاریخی او اقتصادی بدلون رامنځته شو د سپتمبر د پیښو راوروسته نو دغه تاریخی بدلون دغه تاریخی سیاسی او اقتصادی بدلون پر ادب هم مستقیما اغیز وخنده په ادب کې یو لړ چوکاټونه رامنځته کړل نوي مفاهیم رامنځته کړل په زړو فورمولو کې نوې پسفې ووهلې
آزمون صاحب که نورو ژبو ته ګورو تر ډیره دورې پکې د سبک مضمون شکل او د نویو ژانرونو د رامنځته کېدو او په ورته وخت کې د دوغو برخو له پخېدو وروسته یوه زماني پیر ته یوه دوره ویل کېږي فکر نه کوئ چې دا پنځمه دوره چې تاسو یې نوموئ لا پخه نه ده
دا کومې خبرې تاسو وکړې دا په دوره کې راځي او هغه ما ذکر کړی چې هغه د سب پر اېته دي هغه د ژوند رامنځته کېده دي هغه د مفاهیم او منځپانګې له مخې په ادبیاتو باندې بیا اغېز دی دا خو رامنځته شوي دي یعنې دا پاخه شوي هم دي او ممکن اوس دا یوې دورې ته شرایط برابر
آزمون صاحب وبخښئ د سپتمبر له 2001 نیټې را وروسته چې کوم ادبیات په افغانستان کې خلق شوي دي دا د نوې ملسي زل ادبیات سره څه فرق لري
د مضمون له مخې فرق لري د محتوا له مخې فرق لري د شکل له مخې فرق لري او نوي ژانرونه دلته رامنځته شوي دي مثال به درکړم درته کیساګۍ لنډ لنډ نظمونه همدا ډول هایکو او دا د ټپیزو او د دې نورو ژانرونو رامنځته کېدل دا په ادبیاتو کې یو لوی رامنځته
شو فکر نه کوئ چې دغه لنډیز یو ډول د انټرنیټ تاثیر دی ځکه چې هر څوک غواړي چې خپل مطلب ژر تر نورو پورې ورسوي او د یوې تاثیر ممکن ور باندې وي
همدغه عوامل دي چې په ادب باندې تاثیر کوي دا غوره ساينسي عوامل دي دا سیاسي اقتصادي او سیاسي عوامل چې دي دا چې کله په ادب باندې اغیز وکړي دا خپل همدغه اغیز څنګه چې دا کله هرې لارې نه کله هرې ډډې نه او په ادب باندې خو اغېز کړی دی نو چې په ادب باندې اغېز وکړه دا هغه سره فکر رامنځته شي هغه لنډکۍ ده که هغه لنډ کیسهګۍ ده او که هغه نور ژانرونه دا رامنځته کېږي نو خو د دوی سره فرق هم پاندې کېږي
که چېرته نړیوالو ادبیاتو ته وګورو مثلا په انګلیسي کې معاصره دوره له 13مې پیړۍ پیلېږي د 19مې پیړۍ تر وروستیو روانه ده خو په انګلیسي کې دا دوره په دې حساب باندې بېله دوره بلل شوې ده چې په مضمون کې تغییر راغلی مثلا په نوې دوره کې وردز ورس جان کیټس هغه شاعران دي چې رومانتیک آثار یې وپنځول او د دوی په شعرونو کې طبیعت ته توجه زیاته شوه عواطفو ته پاملرنه زیاته شوه لیکن فکر نه کوئ اوس مونږ چې د سپتمبر له 11 را وروسته په افغانستان کې دغسې عمیق تغییر په ادبیاتو کې نه دی راغلی چې بېله دوره ورته ووایو
شیبه صاحب عمیق تغییر راغلی دی تکه د دغه دورې نه وړاندې ادبیات ګوري په فکري لحاظ باندې په لغوي او مفهومي لحاظ باندې د بدې او د بیان په لحاظ باندې او د سبکونو په لحاظ باندې ډېر زیات تغییرات پکې راغلي دي تاسو اوس د غزل نننی شکل ګورئ او د غزل هغه تیر شکل هم ګورئ په دې کې بیا د دې شاعرانو نوي پنځولې هم ګورئ نوي مفاهیم هم ګورئ نوي تصویرونه هم ګورئ چې دا ټول د دې حالاتو سره تړلي دي همدارنګه په نظمونو کې دا یعنی هغه چارپاره نظمونه چې په دې دوره کې رامنځته دي او او کوم تصویرونه چې وړاندې کړي دي دا پخوا نه وو دا ډېر پاخه په هنري لحاظ باندې پاخه دي د سبک له مخې پاخه دي همدارنګه زمو په کیسه کې په کیسه ای ادب کې تر په خوا ډېر تجربات راغلي دي. یعنی په کیسه ای ادب کې موږ د نوو نوښتونو مفاهیمو تصویرونو او د نوو مسایلو شاهدان یو.
بیا هم د دې دورې د ویش په حساب باندې د نړۍ په سطح باندې هغه وخت تر ډیره پوری خلک یوې دورې ته یوه خاصه دوره وایي چې په یوه کې ډیر ستر لیکوال پیدا شوي وي. مثلا په پښتو ژبه کې د خوشحال خان وخت ته ممکن یوه دوره څوک وایي چې له ده را وروسته چې څه تاثیرات را په پښتو ادبیاتو باندې شوي دي. مثلا په نړۍ کې ما مخکې د جان کیټس او وردزورث مثال تاسو ته درکو. د شکسپیر دورې ته بېله دوره وایي او یا حتی په دې ګاونډي ایران کې د حافظ او بوستان او د ګلستان د حافظ دیوان او بوستان او ګلستان چې کله خپره شوې دي هغه بېله دوره بولي. خو هغه د هندي سبک چې رامنځته شوی دی هغه دوره بیا بېله ګڼي ځکه چې ډېر تغییر لري. لیکن په افغانستان کې د سپتمبر له یولسمې را وروسته دغه تغییر ممکن دومره زیات نه وي او یا داسې لوی لیکوال نه دي پکې پیدا شوي چې څوک وایي چې دغه لیکوال پیدا شوي دي نو په دې اساس باندې دا دوره بېله ده.
دلته که هغه سې لوی لیکوال نه دي پیدا شوي او دا ډېره ګرانه چې موږ په هغه چې په یوه زمانه بیا خوشحال پیدا کوي او بیا رحمان بابا پیدا کوي او بیا حمید پیدا کوي دا به ګرانه وي. مګر دا د هېرولو وړ نه ده چې په دغه دوره کې زه ورته دوره وایم دغه ځوان شاعران چې دي دا چې رامنځته شوي دي په دې دوره کې او د دې دورې استازي دا خوب د هنر له مخې ډېر قوي دي. او دا کیسه لیکوال ته وکتل سره خپله په کیسه کې وګوره چې تر دې دورې وړاندې موږ څومره کیسه لیکوال لرو او دا د کیسې بازار څنګه و او موږ غوړېدل په نو لکه دا اوس ور کار وشو دا اوس نو ولین رامنځته شو د ترجمې وشوې دا اوس کیسې ولیکل شوې دا اوس چې په د نظم په بېلابېلو سبکونو په ژانرونو کې نوې شاعري وشوه. موږ خو د ډېرو شاعرانو او د ډېرو پخو هنري آثارو خاوندان یو نو دا دې باندې سترګه نشو پټولی. مګر دا چې موږ اوس خوشحال نه لرو اوس مثلا بیا دغه ندې ته خو نشو کېناستی خو دغه هره ده همدغسې د نوو فکرونو او نوو سمبولونو نوو مفاهیمو د رامنځته کېدو له مخې رامنځته کېږي. دا ممکن د بلې دولې د پاره دا خوشحال وي همدا کېدای شي د نوو شاعرانو دپاره یو ښه لارښود وي. نو دا خو شته دغه زمونږ د لسګونو شاعران چې مونږ تاسې لرو په پښتو ادبیاتو کې او دا اوس مشاعرې لرو دا اوس د شعر او د ادب کومه دنیا لرو د دې غواړي دا چې نو دا خو نو ډېر لوی انقلاب دی لوی تحول زه بولم همدغه تحول ته زه دوره وایم.
که چېرته تحول ته تاسو دوره وایاست نو دا تحول خو طبیعي خبره ده چې بیا هم په راتلونکو لسو شلو کلونو کې به نور تغییر هم پکې راځي. په تېره بیا چې انټرنیټ عام شوی دی د انټرنیټ له برکته افغانان له نورو ژبو سره آشنا شوي دي. مخکې تاسو ځینې مثالونو ته اشاره وکړه فرضاً هایکو دود شو په افغانانو کې کنه یا فرضاً تاسو داستان ته اشاره وکړه نوی معاصر داستان نور تغییرات هم لري. لکه اوس چې کوم افغانان کوم داستان لیکي داستان مولا هم تر ډیره پورې زوړ دی یعنی په نویو چوکاټونو سره چې په غرب کې عام دی نه دی هغه شوی. لا هم په پیښه پسې روان د افغان داستان او خاص سبکونه پکې نشته. او که د داستان په برخه کې یو بل اړخ ته راشو مثلا که چیرته یو وخت په افغانستان کې داسې وایي چې خلکو ناولونه لیکلی بیا یو دم یو تغییر راغلی وای او په دنیا کې دا تغییر نه وای او لنډ داستانونه دود شوي وای ممکن هغه ته چا دوره ویلی وای که څنګه ازمون څه
دا وګوره دا خو موږ د دنیا په سطح دا دوره نه ده په پښتو ادبیاتو په سطح دوره ده. د پښتو ادبیاتو په کچه باندې ډېر تغییرات راغوسته شوي دي. شمېر سره هم د کمیت له مخې هم د کیفیت له مخې او دا ټول د کمیت او د کیفیت له مخې دغه تغییرات راغوسته کېدل د فضا جوړېدل دا په ملک کې د یو لوی اقتصادي او سیاسي بدلون له مخې راغوسته شوي دي. نو دا سړی نشي هېرولی چې دا مثلا تر پخوانیو فرق لري. او دا دغه دورې کوم شاعران یا لیکوال چې رامنځته شوي دا اوس هم کار کوي زړې پرې اوس کېنول زړې پرې اوس راځلګول شوي دي. ممکن دا نور هم پاخه شي ممکن دا نور هم یعنې خپل اوج ته ورسېږي او دا او دغه شته نشته چې زموږ نننۍ ادبي پنځونې په هر لحاظ باندې دی دی یعنی د خوانی سره فرق دی او موږ دلته کومه پرتله چې کوم خبره چې کوم هغه په پښتو ادبیات کې کوم د دنیا په سطح باندې کوم تغییرات چې اوس په دنیا کې د داستانو په دینور څخه فرق راغلی دی ګور هغه خو موږ د خپل زیږنده نه ګورو هغه څه چې زموږ د حالاتو زموږ د زمانې او زموږ د سیاسي او اقتصادي بدلونونو د فکر رامنځته کېږي له تحول رامنځته کېږي موږ په هغې باندې خبره کوو
آزمون صاحب ستاسو کتاب پنځم ادبی دوره دا خو د نوم خبره شوله چې تاسو د دورې ته ولې دا نوم ورکړی دی په دې کې تاسو لیکوال هم معرفي کړی دی
بالکل د ادبیاتو د تاریخ لومړی خبره دا ده چې د رامنځته کېدو پیښې باید مشخصې او هغه دلایل او عوامل باید ولري هغه تاریخي او سیاسي پیښې دا غیر پر نتیجه کې اغیزی چه پر ادبیات را مستقیدی نو در تی پر فرمول باری مغیز در تی پر جنرول باری مغیز در تی پر دی دوره که را مستشو شایران اقا نو بزغاله چه را پیده لده چه نتیر سر تیر دوره که نو یعنی دا یواز یواز دی دوری تولید کرد که دا ماری کشیمی دی پر دی برخه که او حقا شایران چه پخوانی دی دا اون پا اثارو که چه دی دوره که مسارات گورو او اقا پخشیمی دی اقا من ماری فکری دی خو مهم
د ادب په تاریخ کې چورته ګورو د تذکرې په شکل باندې لیکوال معرفي کړی دی تاسو په دې اړخ باندې ډېره اتکا نه ده کړې
ما د تذکرې لیکنه چې دا غو د ادب تاریخ یو برخه ده ما دا کړې ده یعنی البته په مستی فصل کې مې د دواړو خواو یعنی دا د کوزی پښتونخوا او د نری پښتونخوا د دې ټولو شاعرانو هغه چې دې دوره کې رامنځته شوي دي دا هغوی لنډه پېژندنه او د هغوی هغه ادبي کوم څه چې رامنځته کړي دي یا په کومه برخه کې لاس ولري دا هغه هغه هنري پارچې مې هم معرفي کړي دي
مننه پوهاند آسمون د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 11 راوروسته وخت په افغانستان کې د 15 ادبي دورې نوم ورکوي او په دې اړه په 1500 مخونو کې کتاب لیکل دی چې تازه چاپ شوی دی لوی خبرتیا ورسته د یو بل کتاب پاړه
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختم
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
منصور لیوال د غزنی پانتون د ادبیاتو د پنځه محصل د استاد شپون ناول شین تاغل وسته دی د دې ناول په باره کې لدو یاورو
د شین تاغی مرکزی کرکټر ډاکټر محیب الله د نوموړی یو نوی ماډل او ډیر جالب موټر له بهر نه راوستي وي دا چې کلیوالو ته ډیر ناشناوي نو د شنټاغ نوم پرېږدي ډاکټر مویب لا په شنټاغ کې یو خپل خاص سفرونه کوي او د دې موټر لامل وخت نا وخت په ستونزو کې هم ګریږي په دغه ناول کې د روسانو راتګ او د دوی په وړاندې د جهاد د بهر بیلابیل دورې ترسیم شوې دي یو ورځ د ناول مرکزی کرکټر ډاکټر مویب لا کابل ته ځي هلته د ناول یو بل کرکټر ډاکټر زړور او نورو ملګرو سره ویني دوی له مجاهدینو سره لاس یو کوي مویبلاته دا دند د سپارې چې باید مجاهدینو ته وسلې ورورسي نوموړی لوی قرارګا وسلې رابرایي موټر دی دیوارو لامل سالنګ کې ساریږي دلته دی لوی داس انجلی سره آشنا کیږي چې د روسي استخباراتو غړي وي هغه پرې شکمنه کیږي او مویبلا هم ټول کیسه ورته کوي د دې انجلۍ له ده سره مینه پیدا کیږي او بیا وروسته ډاکټر محیب الله څو ځایه له روسي عسکرو هم ژغوري ډاکټر محیب الله د وسلو په لیږدولو کې له بلا ستونزو سره مخ شي خو بالاخر وسلې خپل هدف یعنی هغه مجاهدینو ته ورسوي او له دې کار وروسته نوموړی بیا پېښور ته مهاجر کیږي په هر حال د ناول کیسه اوږده او جالبه ده فکر کوم که زه ټوله کیسه بیان کړم نو د ناول تلوسې ته به صدمه ورسیږي شپون صاحب شینټاغی دومره جالب لیکلی ده چې بیخی د رښتیا د کیسې ګمان پرې کی. استاد به ویل چې ما ټولنه مطالعه کړې ده او له هر اړخه مې مطالعه کړې ده. که یو څوک غواړي چې ښه اثار ولیکي نو خپله ټولنه دې په دقیق ډول مطالعه کړي. شپو نه یوازې خپله ټولنه مطالعه کړې وه بلکې د ډېرې پراخې عوامق مطالعې څښتن هم وو. د ده په داستاني اثارو کې صحنه سازي، مکالمې، تلوسه، کرکټر کنه او نور داستاني عناصر ډیر عالی او له داستاني اصولو سره سم راغلي دي. مثلا په شینټاغ ناول کې استاد د سالنګ طبیعي منظره داسې بیانوي: د کړکۍ نه سالنګ رسا سپین ململ و چې تقریبا هوار غوړېدلی و. د اوړي د وخت شیلې اوس هواره سپینه ځمکه وه. ګړنګونه او ژور خوړونه یې داسې له واورو ډکو چې د نابلد سړي په زړه غوښتل چې د سړک نه کوش شي او چکر پرې ووهي. د واورې د دې ارتې ورشو اهنګ ایله دوه ځایه مات شوی و. یو د تونل خوله وه چې د کړکۍ نه داسې سر ته ورته وه چې بدن یې په سپین کفن پوښلی و. بل هغه کمر و چې 4-5 کیلومتره د تونل کڼې خواته د سړک لور ته راکړوب شوی و او په دیواله باندې یې د واورې د تم کېدو ځای نه و. او چې به د واورې په شیبو کې وقفه راغله او لمر به شو نو داسې سربخون ښکارېدو لکه د پیغلې مخ چې چار چاپېره ترې سپین څادر تاو شوی وي. شپون صاحب د صحنې په انځورولو کې استاد ده. کله چې کومه صحنه لیکي نو داسې انځوروي چې هغه زمان او مکان د لوستونکي سترګو ته دروي او نه یوازې ورباندې لولي بلکې ورباندې ویني هم. یو بل څه چې ما د شپون صاحب په داستاني اثارو کې تر سترګو شو هغه دا دی چې دی ډیر نوي او نادر تشبیهات کاروي او انځورونه یې بیخي واقعي بریښي. د شپون صاحب انځورونه د شیر په څیر مجازي نه دي بلکې بیخي واقعي بریښي. زمونږ ډیری داستان لیکونکي شاعرانه نثر لیکي او انځورونه یې مجازي وي. دا ځکه چې دوی د شاعرانه نثر او کیسه‌ییز نثر په توپیر چندان سر نه اخلاص کړی. د چیخوب په اړه ویل کیږي چې یو وخت یې ماکسیم ګورګی ته لیکلی وو: سمندر نه خاندي او نه ژاړي، سمندر یوازې غوریږي او ځلیږي. چیخوب دا خبره د ګورګی د کیسو د نثر په اړه کړې وه چې هلته طبیعي پیښې له انساني ځانګړنو سره ډېرې تشبیه شوې دي. شپون صاحب یو له هغو لیکوالو څخه دی چې کیسه‌ییز نثر اړتیاوې تر ډېره درک کړې دي او د داستان انځورونه او تشبیهات کې واقعي برېښي. نوموړی په شینټاغ کې یوه صحنه داسې انځوروي: زما سړی وویل بسم الله، ده راته لاټین نیولی و او ما په چټک او امبور د سیټونو سرپوښونه خلاص کړل. دوه نور ګیرول هم راغلل او د وسلو په لیدلو یې وویل: اوهو، دا خو لا په ګریسو لړلی دي. ایله په ایله چې نوې وسله راغله بیا یې نو یوه یوه اوچتوله، تبصرې یې پرې کولې او لکه د جنازې کټ په احتیاط یو بل ته تېرولې. شپون صاحب دلته د وسلو لیږ د جنازې د کچ له لیږدولو سره ورته بللی ده. لیکوال د دې انځور په مرسته موږ ته هغه صحنه ښیي. خو په دې انځور کې د مبالغې مالګه کمه ده او دومره واقعي بریښي چې تشبیه ګمان پرې نه کیږي. بله دا چې تشبیه په عین حال کې په خپلو کې ډیر جالب ورته والی لري. هغه دا چې پرته له شکه که نن وسلې یو بل ته لیږدول کیږي نو سبا به د همدې وسلو له امله ډیر جنازې په اوږو کښته او پورته شي. د شپون صاحب په تشبیهاتو کې نه یوازې مشبه به د خپل مشبه په انځورولو کې بلکې د کیسې په انځورولو کې برخه اخلي او د نوموړي انځورونه د کیسې له چاپیریال بهر نه وځي او د کیسې له زمان سره ډیر کلک تعلق لري. زما په اند د استاد شپون د کامیابۍ یو راز دا هم دی چې نوموړی هغه څه لیکي چې خپله یې تجربه کړي وي. ده هېڅکله د دوهم لاس په موادو شخوند نه ده وهلی بلکې هغه څه یې لیکلي چې خپله یې لیدلي او تجربه کړي دي. په هر حال د استاد په اثارو ډېرې خبرې کېدای شي. که چا د شپون صاحب اثار نه وي لوستي نو د پښتو ژبې له ډېرو هنري اوچتو او عمیقو اثارو د لوستلو بې برخه دی.
له ښاغلي لیوال څخه مننه. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله رانغاړم. زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي
mata jam dasro labon gavin rak mata chedin rak osman gar mata chenin raga os maniga mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasrol na pon gatin raga mata chenin raga os maniga mata chenin raga os maniga మాత శర్బత్ దవసల్ రాత మాత శర్బత్ దవసల్ రాత మాత శర్బత్
Gaga pa pa dha dha sa sa ni